السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه څوارلس تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمې مهاجرانی ایرنا خبری اجانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بېګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبرپاڼه کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تیرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره دا کرغیړان کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوشیټډ پرس خبري اجانس د راپور له مخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ترامپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري خبرونه کې. د پاکستان صدر اعظم وایي له طالبانو سره تر هغو ښې اړیکې نه جوړوي چې دوی د افغانستان لخوا د مسؤلیت احساس ونه کړي. د چارو کتونکي وایي اوسنی مبهم حالات باید واضح شي.
پاکستانی چارواکي هم همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي. د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي چې هم د خپلو د افغانانو عزت او آبرو خوندي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. د دغې مور ماشوم په شری مړ شوی.
طبي کولی مریض و نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده. نو سخت طبي وکړلې ډېر ضعیفه شو. دوای ورته ورکړه هغې دوام ډېر ضعیفه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې همدې سازمان په یو جلا راپور کې د افغانستان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
زابل ولایت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخل استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبیب صاحب وه.
نور راپورونه هم شته. په یو راپور کې دې ته هم کتنه کوو چې ارواپوهان وایي د لوبو شیان د ماشوم پر ذهني ودې ښه اغیز لري.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په پټاباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستان سره به د ښو اړیکو او لا زیات تفاهم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په دې شرط چې د دغه هیواد له خاورې بریدونه ودرول شي. ځینې سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو له حکومت څخه دغه ډول غوښتنې د افغانانو لپاره یو سرخوږی دی او په خبره یې دغه مبهم حالات باید پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
وروسته له هغې چې دوه لوړ پوړو پاکستاني پلاوو کابل ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره وکتل، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د افغانستان واکمنانو ته یې قوي او څرګند پیغام ورکړی، تر هغه له کابل سره سوله ییزې اړیکې نسي ټینګولی څو چې په خبره یې د دغه هیواد له خاورې د پاکستان په ضد کار اخیستل کیږي. اسوشیټډ خبري اژانس د اپریل په 26 خپور کړي راپور کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې په ایبټ آباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې کړي دي. شهباز شریف
We shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan.
موږ به د خپل ورور او گاونډي واد افغانستان سره د ښو اړیکو او ښه تفاهم لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو، خو په ورته وخت کې موږ د افغانستان لړمال حکومت ته یو قوي او واضح پیغام رسولای چې که څه هم موږ له کابل سره سوله ییز گاونډیتوب غواړو، خو دا به تر هغه وخت ممکن نه وي تر څو چې د افغانستان خاوره د فتنګرو خوارجو لخوا په پاکستانیانو د برید لپاره کارول کیږي او دلته زموږ بېګنا ورونه او خویندې وژل کیږي.
و موږ خپل د شهباز شریف د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان زبی لا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت بیلابیل چارواکو تل د پاکستان د حکومت هغه ادا چې ګواکې ترهګر د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخلي وی بنسټ بللي او ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د دغه هیواد کورنۍ مسله ده او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې مسلې د دایمي حل او د پاکستان د اندېښنو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پلوم چې طالبان دې د سیاسي کینني دوی دې دغه یو فرصت مساعد کی چې پاکستاني طالبان دې هیواد نه په عزت او په ابرو خپل هیواد ته راشي. دوی چې بیا هلته هڅه کوي هغه مسؤلیت افغانانو پورې نه دی، لیکن تر یو حده پورې اوس چې دوی دلته دي او پاکستاني چارواکي هم همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي، د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي. زه دا وایم چې طالبان یو معقول لاره چې هم د خپل د افغانانو عزت او ابرو خوندي وي او هم دغه مشکل کوم چې افغاني لور ته متوجه دی د دین افغانان وژغورل شي.
شهباز شریف دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سربیره په وروستیو دوه اړخیزو ناستو او لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق تار په مشرۍ یو پلاوی د حمل په 1.5 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت او ځینو نورو مسایلو اړوند خبرې وکړې. تر هغه وړاندې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې وې. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته په 3 ورځني سفر کې له بېلابېلو پاکستاني چارواکو سره کتلي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې اترې کړې وې. د پاکستان حکومت تل طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د پټانځایونو په ورکړې تورن کړای دی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونه هم کړي چې د پاکستاني چارواکو خبره په دې حملو کې د ترهګرو ځالې په نخښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وسم د افغانستان یو روغتیايي مطلب ترازو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغي د زیاتیدو خبرداري ورکړی دی. دبليو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 25 خبر کړی ویلي چې اواز په 13 میاشت کې په دې ناروغي له 2000 ډیر افغان ماشومان اخته شوی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتیدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 2 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوی چې دا به ساري زیاتوالی دی. د دې راپور لمخې واج د مارچ په میاشت کې دغه ناروغي لامل 2 تنمل شوی چې ډیرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړو شوی ټولې شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په روسیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوې او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر تم چې بوتله ویل چې هغه شری مرز نیولای ده، نو سخت طبي وکړل، ډیر ضعیف شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډیر ضعیف ک.
د ننګرهار د بیسو دولسوالۍ یو اوسیدونکي معاز ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخړی را شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته هم امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې لاره روغ انسان ته انتقالېږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لاړه می ټوخی او سریسترګي دی اوخ کی بهیدل د دې نخې علائم دي. واکسین د ماشوم د پاره ډیر ضروری دي، ځکه ک دا واکسین نه کول په خپل یو د خطر غټه علامه ده. کچیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زله د خطر سره مخ کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړیدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغي د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بې سار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغي مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي.
اوریدونکو، د کډوالو د راستنېدو بهیر ته ورګرځو، تاسو به خبرې چې پاکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د کډوالو استل ګړندې کړي دي. ایران هم ورته اقدام کړی. تازه راپور نه وای چې تاجکستان هم له هغه هیواده هغه افغانان راباسي چې هلته د کډوالو په توګه ورغلي دي. دا چې په تاجکستان کې څومره افغان کډوال اوسي او اوس هلته پرې څه راغلي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمېر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR سره ثبت هم وو له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
حتی تعداد افغانایی که در یونیتسیار ثبتم کرده بودنم وارم دیپورت کردم و یکی از دوستان
یه شمیر افغانان چه حتی پی یونیتسیار که ثبت هم و استل شویده از موکی و ملگره چه دلتای تکسی چلا و لاغ بیجار هم و استل شو روز ورز خیلی زهوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلتا هم لستون زر مخیو و بی هم تاجکستان باید مکبیر تا افغانستان تا و نلیک دوی دیر اندیخ منیو
نباید از تاجکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
نیسی او باسی امدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شي. نه پوهېږو
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. د رسنیو په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي، له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان د وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یو افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیار کې هم ثبت و امنیې قومندانې ته ورغوښتي وه، بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګري درلودې، د روغتیايي ستونزو له امله بهر وتي وو، یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تیره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه درته یو ځانګړی راپور لرو. له خلکو سره غږېدلې او له دوی نه مو پوښتلي چې آیا رښتیا هم د روغتیا نړیوال سازمان هغه اندېښنه پر ځای ده چې ویلي دي په افغانستان کې روغتیايي خدمتونه نازک دي او د کال تر پایه به د تړلو روغتیايي مرکزونو شمیر شاوخوا 500 ته ورسیږي. خو اوس راځو دې ته چې معمولا خلک خپلو ماشومانو ته د لوبو وسایل اخلي، خو یوازې هدف د دوی لپاره د دغو شیانو په وسیله د ماشومانو ساتری یا ساتیرول وي. خو اوس بیا ارواپوهان وایي چې د لوبو سیزونه یا د لوبو توکو د ماشومانو پر ذهني وده هم ښه اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي، او ما ته می کاکا جان او دادو جان درې جن ما ته مسته سامان راوړي.
سما چنجلې د ذوقې بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره تو پسی هم کوي.
ساتری آی می تیت می کنم، ساتری می کنم، نام ساتری آی می فاتری.
ده لوبو وسایل می شیندم لوبی کوم. پوهیگی چی ده لوبو ده وسایل نمونه می چدی؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیگک هم لری او غاب هم لرم. نو بیا وری چی او قرما پکی پخوام، او چی ورو نمی لخونزی راستی، ور سر تو بازی کوم او بیا تلویزون کورم.
قرما پخته می کنم، دلالاگا کن که باز هست، مکتب یا یاد داتشان تو بازی می کنم، باز تلویزون سای می کنم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمي هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب ځغام بیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي.
تاسو زموږ خاګل آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 چپو خبرونې لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونې 24 ساعته په انټرنیټ پانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د انټرنیټ پاته ده آزادۍ رادیو ټکی کام. همدا اوس هم همدغه ویب سایټ را خلاص کړئ. هلته د آزادۍ رادیو په ژوندیو نشراتو باندې کلک کړئ چې تاسو له تازه پیښو خبر شئ. روسي راپور راخلو هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وترل شي. په افغانستان کې د دوی اساسي ویلي چې د غهوات کې ټول ټال 1,000 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې د کال لپاره شاوخوا 300 ترل شوی او له 200 ډیر نور د ترلو لګواخ سره مخامخ دي. په دې اړه پام کړئ د تفصيلي راپور ته چې د زابل دی وسودونکو په غک سره پیلې کې
تاسو کوی د دې ماشينه شول د دې چلاو کېدی د بروختي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ولمسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا کول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته یم رستندوی روغتیاي دلیلې غلې
اسمو سیسوا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لري پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څنڅه دوايي برسیدا هغه چې څنګه د شم د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیاي بخش کې کار کوي. په اخیره استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب و. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روغتیاي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازيات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وای د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې د دغه موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه ځکه چیر در اختیار دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصل کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره هلکه وهل سي او باو پیسې پاغي ته میا شې نه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبري هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي کارکونکي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیايي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 55 میلیونه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیايي وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیايي وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د ورتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه وو. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور لستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی مندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیسارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریخي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولا چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی راډیو.